السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې، د ازادۍ راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي په افغانستان کې سوله او سوکالي تر هغه مهاله نشي ټینګېدلی چې طالبان پر ښځو او نجونو د تعلیم او کار بندیز لرې نه کړي. امنیت شورا په خپله پرونۍ غونډه کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یونما د ماموریت د تمدید لپاره جوړه شوې وه، له طالبانو وغوښتل چې له دې پالیسیو سمدستي لاس واخلي. دا چې طالبانو په دې اړه څه غبرګون ښودلی، وړاندې په خپرونه کې په دې اړه درته تفصیلي راپور لرو. متحده ایالات وایي چې د هیواد ته د هغو افغانانو پر ورتګ بندیز نه دی لګول شوی چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره همکاري کړې ده. ځینو امریکایي رسنیو په دې وروستیو کې د یو شمېر هیوادونو لیست خپور کړی چې ګڼې ولسمشر ډونالډ ټرمپ یې امریکا ته د وګړو پر سفر بندیز لګولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د تیمی بروس پرون په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته وویل چې امریکا ته د دې پوځي متحدانو لیږد د واشنگټن د پالیسۍ یوه برخه ده او دا به نه بندي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په کندهار کې د طالبانو چارواکو رسنیو ته امر کړی چې له دې وروسته دې د ښځو غږ نه خپروي. د رسنیو د مدافع ټولنې نن پر خپله ویبپاڼه په یو راپور کې ویلي دي چې په کندهار کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ ریاست رسنیو ته څو تازه لارښوونې کړي چې په رسنیو کې د ښځو پر غږ بندیز پکې شامل دی، او همداراز رسنۍ مکلفې بلل شوي چې د طالبانو لوی مشر به عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله بولي او د طالبانو د حکومت لپاره به د اسلامي امارت نوم کاروي. د بې پولو خبریالانو ټولنې د امریکا د نړیوالو رسنیو د ادارې یا یو اس ایج ایم د فعالیت د محدودولو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې اجرایی فرمان د اندېښنې وړ بللی دی. د بې پولو خبریالانو ټولنې نن پر خپله ویبپاڼه په یو بیان کې د نړۍ پر ډیپلوماتیکو ټولنو غږ کړی چې د امریکا د نړیوالو رسنیو د ادارې د هغو نهو خبریالانو د سمدستي خوشي کولو لپاره اقدام وکړي چې د خپلو دندو په خاطر زندانی شوي، او د یو سی جی ایم د ټولو خبریالانو د امنیت لپاره لاس یو کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره جمعه هغه اجرایی فرمان لاسلیک کړ چې له مخې یې د یو اس ایج ایم په ګډون د وو فدرال ادارو فعالیتونه محدودېږي. د آزاد اروپا ازادي راډیو هم د دې ادارې یو برخه ده. د دې فرمان له لاسلیک څو ساعته وروسته د امریکا د نړیوالو رسنیو د ادارې لخوا په یو خبر شوی لیک کې د کانګرس لخوا په تصویب شوی بودیجه کې د دې راډیو لپاره د ټاکل شوی تخصیص د بندېدو اعلان وشو. د آزاد اروپا ازادي راډیو عمومي مشر سټیفن کاپوس ویلي چې د دې راډیو د تخصیص بندېدل به د امریکا دښمنانو ته یوه لویه ډالۍ وي. او د غزې پر تړانګه د اسرایلو په هوایی حملو کې د وژل شویو کسانو شمیر له 300 واوخت. ګڼو رسنیو د غزې د روغتیایي چارواکو د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د غزې پر بیلابیلو سیمو د حملو پر مهال د وژل شویو کسانو شمیر لږ تر لږه 326 کسانو ته رسیدلی دی. خپلواکو سرچینو تر اوسه دا شمیرې نه دي تایید کړي. د فلسطین د اشغالي قلمرو لپاره د ملګرو ملتونو د همغږۍ دفتر ویلي چې د اسرایلو د حملې د منلو وړ نه دي، او غوښتنه یې کړې چې اوربند سمدستي رعایت شي. اسرایل وایي په دې حملو کې هغه توندلارې په نښه کړي چې د تروریستي حملو پلانونه یې درلودل، او په سیمه کې د یو بل کړکیچ اور ته یې لمن وهله. د صدراعظم بنیامین نتنیاهو دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې اسرایل به د فلسطیني حماس ډلې پر ضد په خپل ټول توان سره عملیات پیل کړي. د اسرایل دا تازه حملې په 13 جنوري میاشت کې په غزه کې د اوربند موافقې وروسته تر ټولو پراخ پوځي عملیات بلل کیږي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي تر هغو چې طالبان پر ښځو بندیزونه لرې نه کړي، هغه هیواد کې سوله او سوکالي نشي راتلی. امریکایي چارواکي وایي هغه هیواد ته د امریکایي ځواکونو د پخوانیو کارکوونکو لیږل به دوام وکړي. دې پرېکړې افغانان خوښ کړي.
باید نور وضاحت ورکړ شي، ځکه چې دلته ډېر افغانان دي، ډېر وختونه کېږي چې دلته په تمه دي، او دوی باید امریکې ته انتقال شي. آیمکیار سیستمونه ټول بېرته فعال شي.
پاکستان ویلی افغانانو ته ورکړل شوی مهلت نه غځوي، هلته کډوال اندېښمن دي.
کار
موسیقی غږون کې وایي د ماشومانو د ذهني ودې لپاره باید هغوی ته ځانګړې موسیقي برابر شي. نور راپورونه همشته په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې بحث له یاده مباسه.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
تخراغ لید تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنی. څلور بجې او شپږ دقیقې دی. راځو د خبرونې د سر راپورته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، ملګري ملتونه وایي تر څو چې طالبان د افغان ښځو او نجونو پر تعلیم او کار بندیز لرې نه کړي، په افغانستان کې سوله او سوکالي نشي راتلی. دې سازمان له طالبانو غوښتي چې د ښځو پر وړاندې اوسنۍ پالیسي بدلې کړي. دا غوښتنه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر د ماموریت د غځولو په اړه د امنیت شورا په پریکړه لیک کې شوې. په پریکړه لیک کې د افغانستان د ناوړه اقتصادي او بشري وضعیت د پای ته رسولو غوښتنه هم شوې ده. تفصیل احمد تکلناور.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په هغه پریکړه لیک کې چې له مخې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما ماموریت تمدید شو، ویلي دي چې په افغانستان کې سوله او سوکالي تر هغه مهاله نشي ټینګېدلی چې طالبان پر ښځو او نجونو د تعلیم او کار او په عام محضر کې د خبرو کولو بندیز لرې نه کړي. امنیت شورا په دې غونډه کې د رایو په اتفاق د یوناما د ماموریت موده د 2016 کال د مارچ تر 18 پورې وغځوله. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته نه یوازې د ښځو پر تعلیم او کار بندیز ولګاو، بلکې له ټولنیز ژوند څخه یې هم څنډې ته کړې او په رسنیو کې د ښځو د غږ پر خپرولو بندیز ولګاو. امنیت شورا له طالبانو غوښتي دي چې پر ښځو او نجونو د محدودیتونو د لګولو له پالیسیو سمدستي لاس واخلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشرې روزا اوتنبایوفا تیره اونۍ د امنیت شورا په غونډه کې وویل چې که طالبان په رښتیا په نړیواله ټولنه کې د افغانستان بیا ګډون غواړي، نو باید په دې برخه کې لازم ګامونه پورته کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې د یوناما د ماموریت د تمدید په غبرګون کې وویل د ملګرو ملتونو استازولي باید د افغانستان او ملګرو ملتونو او د نورو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پیاوړي کولو، د افغانستان د امنیتي، اقتصادي او ټولنیز پرمختګ په ملاتړ او سم انعکاس، د افغانانو د نړیوالو حقونو د ترلاسه کولو، د بې ځایه تحریمونو د لرې کولو، د افغانانو د شتمنیو د غصب په پای ته رسولو او افغانانو ته په دې سازمان کې د افغانستان د کرسۍ پر سپارلو تمرکز وکړي. د نړۍ هیڅ هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی چې د دې عمده علت پر ښځو او نجونو لګېدلي محدودیتونه بلل کېږي. میرمن اوتنبایوا د امنیت شورا پرونۍ غونډې ته د وینا پر مهال وویل افغانان په خپل شخصي ژوند کې د طالبانو له لاسوهنو پوزې ته راغلي او له نورې نړۍ د افغانستان د لامنزوي کېدو له پلوه اندېښنه لري. هغې زیاته کړه چې افغانان طبعا خوشحاله دي چې جګړه پای ته رسېدلې، ثبات راغلی او لږ تر لږه نارینه آزادانه هر ځای تلی شي، خو د نوموړي په وینا دا هغه سوله نه ده چې خلک په عزت او خپلو بشري حقونو ته په درناوي د یوې ډاډمنې راتلونکې په هیله ژوند پکې وکړي. د امنیت شورا پریکړه لیک د افغانستان د ناوړه اقتصادي او بشري وضعیت د پای ته رسولو غوښتنه هم کړې. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې شاوخوا 30 میلیون افغانان چې د افغانستان د ټولو وګړو نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري. همداراز د یوناما مشرې 13 میاشت وویل چې په افغانستان کې له 200 ډېر روغتیایي مرکزونه د بودیجې د کمښت له کبله تړل شوي دي، چې په نتیجه کې 1.8 میلیون افغانان له هغې ډلې هغه ماشومان چې په خوارځواکۍ اخته دي له روغتیایي خدماتو بې برخې شوي دي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې دغه هیواد ته د هغو افغانانو تک بندیږي چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره اوګه پر اوګه کار کړی دی. تیره اونۍ د ډونالډ ټرمپ دفتر ته نږدې ځینو کسانو لویدیځو اجانسونو ته وویل چې ښاغلی ټرمپ په پلان کې لري چې امریکا ته د یو شمېر هیوادونو په ګډون د افغانستان د اتباعو سفر منع کړي، چې په دې کې به دغه افغانان چې امریکایانو سره کار کړی هم منع کیږي. خو اوس د بهرنیو چارو وزارت دا راپورونه رد کړي او ویلي چې داسې کوم پلان نشته. دې اقدامې هغه افغانان چې امریکا ته د تګ په تمه دي خوشاله کړي. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
متحده ایالات وایي چې د هیواد ته د هغو افغانانو په ورتګ بندیز نه دی لګول شوی چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره همکاري کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ټامی بروس پرون دوشنبه د مارچ په 14 په یو خبری کانفرنس کې په دې اړه راپورونه رد کړل. نوموړي ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د امریکا د پاوز د پخوانیو همکارانو انتقال او ځای پر ځای کول لا هم د امریکا د پالیسۍ یو برخه ده. خو هغې وویل چې متحده ایالاتو ته د دې ډلې افغانانو د لیږد په بهیر کې امنیتي چک شامل دی څو د امریکا امنیت خوندي پاتې شي.
د افغانستان د وضعیت او د هغو کسانو په اړه چې له موږ سره یې همکاري کړې موږ لا دمخه د دغو کسانو د لیږدولو لپاره چمتووالی نیولی دی. دا تل زموږ د پالیسۍ برخه وه چې هڅه وکړو تر څو ډیری خلک چې لږ وخت سره مخ دي په ځانګړې توګه هغه کسان چې زموږ سره یې همکاري کړې ده ولیږدو. دا بهیر له تېر حکومت راهیسې دوام لري او موږ لا هم پرې کار کوو.
نوموړي که څوم په دې اړه نور جزئیات ورنکړل خو له دې وړاندې د امریکا د کانګرس ځینو غړو د ټرمپ له ادارې غوښتي چې پخواني افغان همکاران پرینک دي او ټینګار کړی چې دغه کسانو له امریکایي ځواکونو سره څنګ په څنګ په جګړه کې برخه اخیستي او د پام وړ قرباني ورکړي. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان پناه غوښتونکي چې امریکا ته د تګ په هیله دغلته میشتي وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نوي اعلان دوی ته په تیاره کې د رڼا یو څرک ښکاري خو هیله لري چې په دې اړه نور وضاحت هم ورکړل شي. دوی غوښتنه کوي چې د امریکا حکومت د خپلو پخوانیو افغان همکارانو د انتقال پروسه د تیر په څیر پیل کړي. په پاکستان کې میشت وحید ترخیل چې امریکا ته د تګ اس آی وی کیس لري ازادي راډیو ته وویل
باید نور وضاحت ورکړ شي ځکه چې دلته ډیر افغانان دي ډیر وختونه کیږي چې دلته په تمه دي او دوی باید امریکې ته انتقال شي چې آی ایم کیر سیستمونه ټول بیرته فعال شي چې د امریکا افغاني همکارانو امیدونه بیرته تازه شي ځکه همدې لپاره راغلي درېمګړي وادونو کې پراته دي.
په پاکستان کې اوبل پیټو کیس لرونکي افغان چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
دا زموږ لپاره زموږ افغانانو لپاره چې د امریکا کیسونه لرو او په پاکستان او نورو درېمو ملکونو کې اوسېږو دا ډېر هیله بښونکی او خبر دی. افغانان ډېر سخت شرایط سره مخامخ دي. یو خو پاکستان رپورټ دی موږ او له بلې خوانه د امریکا له خوانه د پی ټو کیون کیسونه په ټپه درېدلي دي او خدای دې کړي دغه مشکلات هر څه ژر تر ژره رسیدګي وشي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وخت تل رسیدو وروسته د جنوري په 16 په امریکا کې د کډوالو د بیا میشتیدنې پروګرام د دریو میاشتو لپاره وځنډاو. د متحده ایالاتو حکومت د افغان کډوالو د لیک د ځنډولو په تړاو ویلي وو هغه هیواد ته استول شوي افغانان د امنیت لپاره په سمه توګه نه دي چړل شوي. خو د رواني مارچ میاشتې په 15 رویټرز خبري اژانس په یو راپور کې د افغانستان په ګډون د لسګونو هیوادونو پر وګړو د متحده ایالاتو ته د سفر د بندیز په اړه د غوښتنې د چړلو خبر ورکړ چې په دریمو هیوادونو کې د میشتو کیس لرونکو افغان پناه غوښتونکو کو ترمنځ اندېښنې راپور تکړي.
له امریکانه به ورشو په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزو ته پاکستان د طالبانو د حکومت هغه غوښتنه رد کړې چې په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده وغځول شي. یو شمېر پاکستاني ورځپاڼو پرون راپور ورکړی چې د طالبانو حکومت له پاکستانه غوښتي چې هلته افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت وغځوي خو پاکستانی چارواکو دا خبره نه ده منلې. بل لور ته کډوال وایي چې فشارونه پرې زیات شوي او ورځ تر بلې نیول کیږي ځورول کیږي او افغانستان ته په زور ستنول کیږي. تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د بی اسنادو افغان کډوالو او د ای سی سی کارت لرونکو د اوسېدو وروستۍ نیټې ته له دوه اونیو کم وخت پاتې دی پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد حکومت د دې مودې د غځولو لپاره د طالبانو د حکومت غوښتنه رد کړې ده. د دې ډلې اکسپرس ټریبیون د دوشنبه په ورځ د مارچ په 14 د پاکستانی چارواکو په حواله راپور ورکړ چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې له ډیپلوماتیکو لارو له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ وځنډوي او دوی ته نور وخت ورکړي. وړاندې د پاکستان د حکومت یو چارواکي په حواله پر راپور کې چې نوم یې نه دی اخیستل سوی راغلی چې پاکستان د دې غوښتنې په رد کولو سره ټینګار کړی چې د 2015 کال د مارچ تر 1.5 وروسته د بی اسنادو افغان کډوالو او ای سی سی کارت لرونکو د ایستلو پریکړه وروستۍ ده. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د دې سره د ای سی سی کارت درلودونکي افغانان افغانستان ته د احتمالي شړلو امله سخت اندیښمن او له پاکستانه د لا زیاتې مودې ورکولو غوښتونکي دي. افغان کډوال عبدالله چې په اسلام آباد کې میشت دی ازادي راډیو ته وویل یو بل افغان کډوال رحمت الله هم ورته اندېښنه څرګندوي. د پاکستانی رسنۍ ایکسپریس ټریبیون د راپور له مخې د پاکستان مرکزی حکومت ایالتي چارواکو ته لارښوونه کړې چې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره لازم تدابیر ونیسي. خو د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور د افغان کډوالو په اړه د اسلام آباد پر تګلارې نیوکه کړې او ویلي دي چې دوی نه باید په زور له پاکستانه وایستل سي. نوموړي د یکشنبې په ورځ په پېښور کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې ویلي چې د افغان کډوالو په اړه د مرکزي حکومت پالیسي نیمګړې ده او وروستی چلند د بشري حقونو سرغړونه بلل کېږي. ای سی سی د افغان کډوالو د پیژندلو کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ په 2018 کال کې د وی هوکړې له مخې سلګونه زره افغانانو ترلاسه کړي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري یو این ایچ سی آر د معلوماتو له مخې په پاکستان کې کابو 8000 افغان کډوال د ای سی سی کارتونه لري. د پاکستان حکومت د مارچ په وم اعلان وکړ چې ټول هغه افغان کډوال چې بیا اسناد دي او هغه کسان چې د ای سی سی کارتونه لري باید د مارچ تر 1.5 له هیواد ووزي، کنه نو د روان کال د اپریل له لومړۍ نیټې به د دوی د شړلو بهیر پیل کړي. د ای سی سی کارتونو لرونکو سربیره یو شمېر نور افغان کډوال چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنېدو وروسته پاکستان ته تللي هم د ویزو د غزولو د ځنډېدو له امله اندېښمن دي او وایي چې د ایستلو له خطر سره مخامخ او افغانستان ته د ستنېدو لار نه لري.
ازادي راډیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی. د افغانستان د دولتي ادارو یو شمیر کارکونکي وایي چې د طالبانو حکومت ورته د ورستیو دو میاشتو معاشونه نه دي ورکړي. دوی نن ازادي راډیو ته ویل اند طالبانو د حکومت د مالی وزارت تر اوسه د دوی د معاشونو د ورکړې ځانګړي نیټه نه ده ورته اعلان کړې. خو د مالی وزارت که څه هم په ځان د معاشونو د ستونزې په اړه څه نه وایي، خو ډاډ ورکوي چې په روانه اونۍ کې به د دولتي کارکونکو د معاشونو د ورکړې لړۍ پیل شي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د روژې میاشت لنیمایي اوختي او اختر پر نږدې کېدو دی او عموما په اختر کې مالي امکاناتو ته اړتیا ډېریږي، د افغانستان د دولتي ادارو یو شمېر کارکوونکي وایي د طالبانو حکومت د وروستیو دوه میاشتو معاشونه نه دي ورکړي. دوی نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت مالي وزارت هم په دې برخه کې دوی ته کومه ځانګړې نیټه نه ده اعلان کړې او دا چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې یوې چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د دل یهود میاشتو معاشونه یې نه دي ترلاسه کړي.
د ټولو وزارتونو د دولتي کارکونکو د دلوي او هود د میاشتو معاشونه نه دي ورکړل شوي او نن چې د هود 28مه ده د وزارتونو له لوري د معاشونو د ورکړې هیڅ منه نه ده ورکړل شوي.
د یو دولتي ښوونځي ښوونکي چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي له ورته ستونزه شکایت کوي.
دو میاشتې شوې چې اسان زموږ ماشونه نه دي راغلي، نه یوازې ښوونکي بلکې له تېرو دوو میاشتو څخه هیڅ دولتي مامور ماش نه دی اخیستی. موږ د روژې په دې میاشت کې له سختو ستونزو سره مخ یو، په ځانګړي ډول هغه کسان چې له کوره یې دوه کسان په دولت کې دنده لري. دوی د نورو په پرتله له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
د طالبانو حکومت هغه دولتي خزینه مامورینو ته چې اوس مال په کور ناسي دي د میاشتې 5000 افغانۍ ورکوي، خو یو مېرمن چې دنده ترې اخیستل شوی او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوه میاشتو کې هیڅ نه دي ورکول شوي.
په 5000 افغانۍ موږ هیڅ نه شو کولای، د کور لګښتونه زیات دي، موږ ورته رسیدنه نه شو کولای. الله جل جلاله دې له موږ سره مرسته کوي. تر اوسه د وروستیو دوه میاشتو یوه افغانۍ هم نه ده راکول شوې او له امله موږ له سختو ستونزو سره مخ یو. د خپل د کور مسؤلیت لرم او درې یتیمان هم را په غاړه دي.
د طالبانو د حکومت د مالی وزارت ویان عبدالولي حکمل په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو دغه وزارت نن سه شنبه د هوت 28مه په یو خبر پاڼه کې بیل دي چې د ماشونو ځن مسله یاد کړی، د دولتي کارکونکو د ماشونو د ورکړې ډاډ ورکړی او ویلي دي چې په روانه اونۍ کې بعد دوی ماشونه اجرا شي. دا لومړی وار نه دی چې د طالبانو حکومت دولتي کارکونکو د ماشونو د ځن له امله شکایت کوي، بلکې د روان میلادي کال په لومړیو کې د امریکا متحده ایالاتو له لوري د بهرنیو مرستو د ځن تر اعلان وروسته دولتي کارکونکو اداوي کړی و چې د دوی د دریو میاشتو ماشونه ځنډول شوي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دلوي میاشت کې د طالبانو د مالی وزارت له قوله ویلي چې په یاد میاشت کې به ټول 1,000,000 دولتي کارکونکو ته ماشونه ورکول شي، او دا چې دولتي بودیجه په بهرنیو مرستو پورې تړلې نه ده. ډیری دولتي کارکونکي وایي چې د ماشونو ځان د دوی د ورځني ژوند ستونزې لا پسې زیاتې کړي، او د کورونو د کرایې ترڅنګ د خوراکي موادو د اخیستلو او د نورو لګښتونو په برخه کې له ستونزو سره مخ کړي دي.
اوریدونکو په دې ټولګه کې د روژې رنگونه پیغامونه درته لرو. دغه راز به واورئ چې یو شمیر اروپایي هیوادونو ژمنه کړې چې دوی به د ازادۍ راډیو لپاره پر مالی امکاناتو غور وکړي، خو اوس راځو دې ته چې د طالبانو په حکومت کې پر موسیقۍ بندیز لګول شوی دی، خو د موسیقۍ یو شمیر غږونکي وایي چې افغانان په ځانګړې توګه ماشومان په دغه حالت کې ځانګړې موسیقۍ ته اړتیا لري، وایي چې دغه د ماشومانو ځانګړې موسیقۍ په افغانستان کې او په نور نړۍ کې د ماشومانو له ذهني ودې سره مرسته کولای شي. دا چې څنګه تفصیل به په دې راپور کې واورو.
سندرغاړي ګودر زازی دا سندره په دې ورستیو کې ظاهرا خپل زوی ته خو په خبرې ټولو افغانو ماشومانو ته ویلې ده. ګودر زازی چې باور لري د موسیقۍ لارې باید د افکارو تولید هم وشي، ماشومانو ته د داشان سندرو ویل ډیر مهم بولي. ګودر ازادي راډیو ته ویل
نو د افکارو د تولید برخه کې کمونګ ماشوم ته فکر تولیدو او دا تولید شوی فکر ماشوم ته په سندره کې لیکدو، نو دا د موسیقۍ تر ټولو هغه ګټور اړخ دی.
د ګودر په خبره د سندرو لالاري کولای شو دا تولید شوی فکر تر ډیرو ډیرو پورې ورورسوو. نوموړی وای ماشومانو ته د موسیقۍ په برخه کې نورو کارونو ته هم ژمن دی. بریالی ولی بل هغه افغان سندرغاړی دی چې ماشومانو ته یې څو سندرې ویلې دي. ښاغلی ولی نمو دا پوښتنه وکړه چې آیا ماشومانو ته به نورې سندرې هم ووایي. هغه ازادي راډیو ته په ځواب کې وویل
پوم ډیر حق لري خپل ماشومان، خو یو څوک خو د مخکې شوی اداره د مخکې شي چې موږ ورپسې کار وکړو.
افغان ماشومانو ته فرهاد دریا هم ځینې سندرې ویلي چې تر د کوچا یا کوچې په نوم یو البوم هم لري. دا چې نوموړی تازه دوی ته څلري او کنه په دې اړه یې زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ ماشومانو ته موسیقي خورا مهمه بولي، خو وایي د برخه کې ډیر کم کار شوی دی. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ازادي راډیو ته وویل
خلاف ازیک د دغه اکثر کشورو
ته دی خلاف چې د نړۍ په نورو هیوادونو کې ماشوم ته ځانګړي موسیقي تولیدي او د موسیقي د ښوونیزو پروګرامونو یو برخه وي، خو له بده مرغه افغانستان کې ډیر کم او ډیر محدود کار شوی چې د ګوتو په شمیر به وي.
نوموړی موسیقي د ماشوم د حافظې، ذهن، روحي او رواني وړتیا او د ودې لپاره ډیره مهمه ګڼي. د ښاغلي سرمست په وینا دوی په 2018 کال کې د ماشومانو د ساتنې سازمان او یا هم سیف د چلډرن په مالی همکاري ماشومانو ته د سندرو یو سی ډي جوړه کړې و. دا سرګندونې داسې مهال دي چې طالبانو پر افغانستان تر بیا وکمنې دوروسته د ټولو لپاره په موسیقي بندیز لګولای دی. دوی موسیقي حرامه ګڼي، خو یو شمیر سندرغاړي چې له هیواده وتلې دي وخت په وخت خپلو نویو سندرو او کنسرټونو خبر ورکوي. د روان مریض کال په مرغومی میاشت کې په سویډن کې د پښتو موسیقۍ انسټیټیوټ هم جوړ شو چې مشر یې هارون باچا هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي وو هدف یې د افغاني موسیقۍ وده او ساتنه ده.
روس له چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ حکومت د آزاد اروپا آزادی رادیو بودیجه بند کړه، د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د دې رسنۍ د ملاتړ په اړه بحث وکړ. تفصیل په دې راپور کې.
په بروکسل کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوشنبه ورځ غونډه کې د چک جمهوریت په غوښتنه د آزاد اروپا رادیو آزادی د راتلونکي په اړه بحث وشو. د وویستو هیوادونو دا ټولنه له هغې وروسته چې د امریکا حکومت د آزاد اروپا رادیو آزادی بودیجه بنده کړه، د دې رسنۍ د ملاتړ پر موضوع غور کوي. د رادیو آزادی د بودیجې بندېدو د اندېښنې پیدا کړې چې هغو هیوادونو لپاره چې د رسنیو آزادي پکې له خنډونو سره مخ ده، د چک له پلازمېنې پراګ څخه د ولسواکۍ دغه پلوي غږ به خاموشه سي. د آزاد اروپا رادیو لپاره تصویب شوې بودیجه چې د امریکا د کانګرس لخوا منظوره شوې وه، د شنبه په ورځ د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا بنده شوه. د اروپایي ټولنې یو شمېر ډیپلوماتانو ویلي چې د چک جمهوریت، پولند او د بالټیک درې هیوادونو لاتویا، ایستونیا او لیتوانیا سملاسي د آزاد اروپا رادیو د ملاتړ وړاندیز ته مثبت ځواب ورکړ او وی ویل چې د رادیو آزادی فعالیتونو درول د اروپا د دښمنانو لپاره ډالۍ او د دې رسنۍ خاموشه کېدل په ټوله نړۍ کې د ولسواکۍ د هیلو لپاره نه جبرانېدونکی زیان دی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر کایا کالاس له دې ناستې وروسته خبریالانو سره خبرو کې آزادی رادیو د ولسواکۍ څراغ او فعالیت مهم وباله. اغلی کلاس چې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو لغونډې وروسته خبریالانو ته څرګندونې کولې، وویل خوشینون کې ده چې خبر شو د امریکا متحده ایالاتونو د آزادی رادیو بودیجه بند کړي. اوس موږ ته دا پوښتنه ده چې آیا کولی شو د امریکا د شاتګ له امله رامنځته شوې تشه ډکه کړو؟ د دې پوښتنې ځواب دا دی چې په اتومات ډول نه. هغې زیاته کړه اروپایي ټولنه به دا وارزوي چې په دې برخه کې څه کولی شي، ځکه د بهرنیو چارو وزیران ټینګار لري چې دا موضوع باید وڅېړل شي او یو حل لاره ورته پیدا شي. په همدې حال کې د چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر یان لیپاوسکي وویل چې د اروپایي ټولنې له نورو غړو هیوادونو څخه یې د آزادی رادیو د ملاتړ لپاره د کړې غوښتنې په وړاندې ځانګړې لیوالتیا احساس کړې ده. هغه زیاته کړه دا زموږ مسؤلیت دی چې له دې موضوع سره په جدي ډول چلند وکړو. د پولند د بهرنیو چارو وزیر رادیګ سیکورسکي هم د آزاد اروپا رادیو په ملاتړ ټینګار وکړ او یادونه وکړه چې پلار یې د سړې جګړې پر مهال د دې رادیو او د امریکا غږ رادیو اوریدونکی وو. هغه وویل موږ د همدې رسنیو له لارې د خپلو هیوادونو په اړه اساسي حقایق زده کړل، ځکه کمونیستي تبلیغات تر سخت کنټرول لاندې وو. نوموړي خبریالانو ته وویل دا بنسټونه نن هم د مستبدو حکومتونو پر وړاندې ورته کار ته دوام ورکوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د مارچ په 14مه یو اجرایه فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د فدرالي ادارو د فعالیتونو د کمولو لپاره د امریکا د نړیوالو رسنیو سازمان USAGM په ګډون د وو ادارو فعالیتونه محدود کړل. د آزاد اروپا رادیو آزادي د همدې سازمان یوه فرعي اداره ده. د ولسمشر ترامپ له فرمان څو ساعته وروسته د امریکا د نړیوالو رسنیو سازمان USAGM لخوا په یو لیک آزاد اروپا رادیو ته د کانګرس لخوا د تصویب شوی بودیجې د بندېدو خبر ورکړل شو. د آزاد اروپا رادیو آزادی عمومي رئیس سټیفن کاپوس ویلي د دې رسنۍ د بودیجې لغوه کول به د امریکا د دښمنانو لپاره یو لوی ډالۍ وي.
دروژې رنگونه
زادی رادیو کارکون کوریدم کو سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرزا خان صاحب من غزیم ولایت سخم دروزی پړه خو زدم رو ام سی روزه خو سخم الحمدللہ ډیر ښه روزه ده. ځکه لدی خاطر سی یو خو موسم په غزیم ولایت کې ډیر برابر ده، نه یخ نه ګرمي ده، ورځې نسبتا برابر دي. او د نرخونو دی میوجات او مثلا سبزیجات او وچ میوه سی دغه هم نرخونه الحمدللہ نسبتا نور کلو تل خدي په نور کلو کې بل وړېدو او سخل الحمدلله تر نور کلو خدي او تر اوسه تدې دم الحمدلله کوم ستونزه نست. نو ډېر مبارک رضا د الله پاک دې قبول کړي.
سلامونه وړاندې کوم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته. بس روژې میاشت خو الحمدلله ښه روانه ده او خوراکي توکي به یې بېخي لوړې دي. د امارت اسلامي څخه مو دا خواهش دی چې دغه به یې کنټرول کړي. عوام ډېر زیات غریب دي. بس روجه ان شاء الله خروانه ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هلمند ولایت د مرجو ولسوالۍ سره پیغام پر دم الحمدللہ روژه ډیره ښه په خیر تیریږي. روژه خو مبارکه میاشت ده. خامخا به یې به ورسره لوړي دي. طبعاً په افغانستان کې په عموماً کې د شیانو نرخونه لوړ دي، نو بیا هم د مسلمانانو څخه مو غوښتنه داده چې وروره بس الله پاک ته صبر وکړي. وروره وروره الله پاک دې یوه اسانی راباندې راولي. بس دغه به وایي
بس الله پاک دې په ټولو اسانی راولي. له همدې سره رسیږو د خبرونې دوهمې نیمایي ته. څلور نیمې بجې شوې. وړاندې درته 25 دقیقې اونیز بحث لرو، خو اوس راځو د خبرنو لنډیز ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي په افغانستان کې سوله او سوکالي تر هغه نشي راتللی چې طالبان پر ښځو او نجونو د تعلیم او کار بندیز لرې نه کړي. امنیت شورا په خپله پرونۍ غونډه کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یونما د ماموریت د تمدید لپاره جوړه شوې وه، له طالبانو وغوښتل چې له دې پالیسیو سملاسي لاس واخلي. طالبانو بیا ویلي چې د یونما د ماموریت پر تمدید خوشاله دي، خو ویلي دي چې یونما باید په افغانستان کې د طالبانو او نورو هیوادونو د اړیکو پیاوړتیا ته کار وکړي. متحده ایالات وایي چې د هیواد ته د هغو افغانانو پر ورتګ بندیز نه دی لګول شوی چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره همکاري کړې ده. ځینو امریکایي رسنیو په دې وروستیو کې د یو شمېر هیوادونو لیست خپور کړ چې ګنې ولسمشر ډونالډ ټرمپ امریکا ته د وګړو پر سفر بندیز لګولی. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په کندهار کې د طالبانو چارواکو رسنیو ته امر کړی چې له دې وروسته دې د ښځو غږ نه خپروي. هلته رسنیو ته یو شمېر نورې تګلارې هم ورکړل شوې چې یوای پکې دا ده چې دوی به د طالبانو لوی مشر ته د عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله خطاب کوي. او د لیپولی خبریالانو ټولنې د امریکا د نړیوالو رسنیو د ادارې یو اس ای جی ایم د فعالیت د محدودولو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې اجرایی فرمان د اندېښنې وړ بللی دی.
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه، وخت مو په خیر. تاسو زموږه کل آزادې رادیو نه اوري. وس هم 25 دقیقې بس دی چې زه فرشته سها که د طاهر روشان په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. تمه ده نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د دغه سازمان مرستندوی دفتر یا یونما د ماموریت د تمدید لپاره د پریکړه لیک مسودې ته رایه ورکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د مارچ په 15 په خپل ویب پاڼه خپور کړی راپور کې ویلي وو چې دوی به د یونما ماموریت د مسودې د لومړي توبونو د بدلولو پرته د 2018 کال د مارچ تر 18 نیټې تمدید کړي. د دې شورا د راپور له مخې د دې مسودې په پریکړه لیک کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو حقونه، د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت، د ترهګرۍ ضد مبارزه، د نشه یي توکو قاچاق او د داخلي بې ځایه شوو وضعیت له مهمو موضوعاتو څخه دی. نن 25 دقیقې بحث زموږ په همدغه موضوع متمرکز دی چې په خبرونه کې را سره قدرمن میلمانه هم شتون لري. د سیاسي چارو شنون کې هر یو ښاغلی اساق اتمر او ښاغلی میرویس اشفتر سره د خبرونه کې را سره دي. دوی نه به په دغه تړاو نورې پوښتنې هم ولرو. هیله ده چې تاسو هم تر پای را سره اوسئ. قدرمنو میلمنو ته په پایل کې خراغلاست وایم. اتمر صاحب، په پایل بل تاسو وکړو که دا راته ووایي چې سکال د یونما په پلانونو کې د تیرو کلونو په پرتله کوم بدلون راغلی دی؟ څنګه چې دوی په خپل راپور کې ویلي دي چې مساوده همغه مساوده د خوای د افغانستان وضعیت ته په کتو سره باید د دوی په پلان کې تغییر وای او کنه.
مننه فرشتگان خور، تاسو ته جناب شفته صاحب ته او اوریدونکو ته سلامونه ونیکیلی. لکه چې تاسو په خپل تفسیر کې هغه ته اشاره وکړه، مساوده همغه دی. تا سر کال 18 د مارچ کې دغه ماموریت د یو کال پوره کېږي او دوی د امنیت په شورا کې د یو بل کال دپاره دغه ماموریت غځوي. معمولا یوناما ماموریت د افغانستان د پاره لکه شتاس ورته اشاره وک د اقتصادي او انساني بحران د بشري وضع د اوم د هسه د بشر د حقوق نقص د د امنیت مسله د د ترهګری مسله د او هم د هسه د زینو ترهګر او د لشتون د افغانستان کې نو دا موارد دی چې په هغه باندې به په مجموعي توګه یو توافق رامنځته شي. خو یو خبره بل هم شته ده چې ځینې اختلافات هم په دغه غونډه کې احتمالا چې رابرسیره شي، او هغه مثلا د افغانستان د اوسني حکومت تعامل نړیوال سره او همدغسې د افغانستان د بانک دارایی منجمد کېدل کوم چې اوس وخت کې دا منجمد دي، په دغه مواردو کې کېدی شي چې د اعضاو ترمنځ ځینې اختلافات تر سترګو شي. لیکن په مجموعي توګه هغه مسوده ده لکه چې نورو کلونو کې هغه تصویبېده د یو کال دپاره. سږکال هم نن به په دې باندې غونډه وشي او نن به دغه فیصله په اغلب غمان
مننه اتمر صاحب تم تاسو ته راګرځو ورزو شفته صاحب تاسو هم خبرونه ته خر اغلی کدا راته وایي چې د یونما فعالیتونه د طالبانو تر حاکمیت لاندې په دغه څو کلونو کې د څنګه ارزوي آیات د افغانستان لپاره د خزو په برخه کې د بشري حقوقو په برخه کې وامدار است په نورو برخو کې د دوی فعالیتونه څومره موثره وو؟
اول سر کې خپل تاوده سلامونه تاسو ته محترم اتمر صاحب او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. یوناما د 2002 کال نه چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړی، په بیلابیلو مواردو کې زما په اند ډېر مؤثره اجراءات هم درلودل. د بشري حقونو په باره، د بشری مرستې په خاطر، د ښځو د حقونو د خاطر، دا چې یو نیم نیوکې د دوی پر کار باندې موږ لرو یا یو تعداد نور دوستان لري هغه پر ځای، مګر په کلي توګه یوناما په افغانستان کې خاصتا په دغه موجوده شرایط کې چې د مطبوعاتي لحاظ د افغانستان څه چې درنه واقع کېږي خلک نه پرې خبرېږي، نو یوناما د دې خاطر هم او د کومکونو د اخیستلو د خاطر د افغانانو دپاره د بشري حقونو د خاطر مؤثره ګامونه پورته کړی او پورته کوي. دا چې مثلا ګزارشات یو څه وروسته نشر کېږي یا په بعض مواردو کې هسې دقت چې موږ ورځنې انتظار لرو هغه دقت نه لري، دا نو بیا نیوکې پر ځای به وي، مګر شتون یې د افغانستان دپاره ډېر مؤثر وو، مؤثر دی. او دا زه فکر کوم ډېر به ښه شي چې بیا هم د فعالیت وغځول شي او دغه امکانات ورته برابرې شي درنه په افغانستان کې په دغه مشخص مواردو کې لا خپل فعالیتونه ترسره کړي.
مننه شفته صاحب. څه فکر کوي تر اوسه پورې یوناما چې په افغانستان کې فعالیتونه کړي دي او خصوصا په د څو کلونو کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې چې دوی فعالیت کوي، دغه فعالیتونه څومره به طرف وو په افغانستان کې د نړیوال اړخ نه؟ البته تاسو څنګه ارزوي دغه فعالیتونه څومره به طرف وو؟
د افغانستان د مختلفو پرګنو د خاطر زما په ان دوی فعالیتونه به طرف او به طرف دی، خصوصا کله چې د بشری حقوقو مسایل دوی مطرح کړي او د موجوده سرپرست حاکمیت پر وړاندې یو نیم شدید او کله په آرامه توګه انتقادات لري. زه فکر کوم دوی حق دی، ځکه چې په معیاري سطح د موجوده سرپرست حاکمیت یو لړ اجراءات په نړیواله کچه د منلو وړ نه وو او نه دی، او یوناما پر دغه موارد باندې کله ناکله یو نیم انتقادات لري. او د یوناما له لارې نه د بشري مرستې افغانستان ته راځي او په غیر مستقیمه توګه د دغه موجوده سرپرست حاکمیت لاس ته هم رسیږي. د ښځو د حقونو د خاطر هغوی ډېرې نیوکې درلودلې چې ډېر هم پر ځای دی، ځکه چې دا د شزو د تعلیم او تحصیل امکانات چې متاسفانه دا بالکل بند شوی یا د شزو د کار د خاطر دغه انتقادات چې اووی کړي زما په اند ډېر په ځای دي او یو څه توپیر او تفاوت دی موجوده سرپرست حاکمیت پر وړاندې لري چې زه فکر کوم دغه باید وزغمل شي او توجه ورته وسي خصوصا د اقتصادي لحاظه زموږ خلک ډېر همدا اوس د یو لر مشکلاتو سره مخ دی چې ورته امکانات برابر نه دي او دغه امکانات د دغه یونمان لارې نه افغانستان ته راځي او په غیر مستقیمه توګه د موجوده سرپرست حاکمیت لارې خلکو ته هم رسیږي. دا سمه ده چې بیرته دوی فعالیت وغځول شي یا ادامه عمومي او دغه انتقادات د افغانستان په ګټه دی، د موجوده سرپرست حاکمیت په ګټه دی. کله ناکله یو نیم انتقادات ډېر دقت نه لري یا مثلا ډېر په وخت وړاندې کېږي، نه نو هغه موارد دا معنا نه لري چې مثلا ډېر شتون ونه لري. شتون یې ډېر ډېر مثبت دی او باید چې د دوی کارونه بیا هم وغځول شي او په افغانستان کې موږ ورته ډېر ضرورت لرو.
مننه اتمر صاحب، تاسو ته درځو که دغه څنګه چې اشفته صاحب هم اشاره وکړله د یونما کارونه د ښځو د حقونو په برخه کې، د بشري حقونو په برخه کې دا ډېر برجسته کارونه ول، خصوصا په دا څو کلونو کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې. خو بیا هم دوی بسنه په راپورونو کړې وه په راتلونکي کال کې، آیا هم دغه راپورونو پورې باید دوی بند وسي او یا هم د دې لپاره چې پر طالبانو فشار زیات راشي او په دغه برخه کې چې د ښځو انجونو په برخه کې محدودیتونه ډېر دي، خصوصا د جنو په مخ خوانزي باندې خزي د کار اجازه نه لري، په دغه برخه کې یا د راپورونو تر حد د دوی فعالیتونه بسنه کوي او یا هم دوی باید کوم بل اقدام وکړي؟
ګوري منګه کدي یونما ماموریت په افغانستان کې او چې وکړه چې په 2002 کال کې یونما اداره په کابل کې پرانستل شو او د دې نور څنګ په ولایاتو کې په کار پیل وکړو، د دوی ډیری هدف د هغه نوي حکومت تقویه کولو، د هغو د نهادونو پیاوړي کولو، مثلا د انتخاباتو په برخه کې د دوی مسؤلیت و د دوی همکاري و د دوی مرستې و د بشر د حقوقو په مورد کې، د ښځو په برخه کې دغه مثلا د اساسي قانون د جوړولو په برخه کې. دا ډېر شیان چې موږ وګورو دا د یونما د ماموریت یوه برخه وه چې دوی په دولت کې نهاد سازي کوو، یعنې هغه حکومت سره دوی د حکومت او د دولت او د نظام په جوړولو کې مرسته کوله. او دا منګه لیدلی شو په انتخاباتو کې، په قانون کې، په لویو جرګو کې، همداسې تر ډېر نورو مسایلو پورې. ښځو ته په دولت کې ونډه ورکول، د ښځو غږ اورېدل، دا هغه مسایلو چې او بیا دې سره دوی مرستې حکومتونه هم درلودل، مثلا د ملګرو ملتونو کوم مرستې حکومتونه چې راتلل په دغه کې دوی مرسته حکومت هم کول د دوی په توضیح کې عادلانه. د بل خوا نه د یونما ماموریت دا هم و چې دولت تقویه شي، هغه نهادونه د دولت باید پیاوړي شي او دا کار دوی وکاو. نو اوس کله چې طالبان واکمن شول، د هغه وخت نه را په دې خوا دوی چون د طالبانو فکر و ایدئولوژي کاملا د دوی د ماموریت سره متفاوت دی، دوی په هغه برخو کې دومره زور او دومره فشار په حکومت باندې نشي راوستی چې طالبان دې ته قانع کړي چې مثلا د بیان ازادي ته دوی پام وکړي، د ښځو حقوق ته دوی پام وکړي، د ښځو زده کړو ته دوی پام وکړي او همداسې نورو مسایلو باندې. نو اوس وخت کې زه داسې فکر کوم چې د یونما ماموریت یوازې تر راپورونو پورې محدود دی. یو بل دا چې نړیوال مرستې هغه بشری او اقتصادي مرستې دوی تنظیموي، یعنی نړیوال سره یو مشترک لار پیدا کی چې افغانان ته واغه افغانان ته چوي د مرستو ته کومه کومته محتاج دي هغه ته د مرستې ورسول شي. نور زه فکر کوم چې طالبانو اوس وخت کې د دوی اته ماموریت هم لازم نه دی ګڼلی، ځکه چې څو وارې طالبانو دا خبره کړې چې دوی خپل ماموریت په صحیح توګه نه اجرا کوي او د دوی ادارې ته په افغانستان کې ضرورت نشته. نو دا یو نقطه د تقابل دی د طالبانو د اوسني حکومت او د ملګرو ملتو ترمنځ. په هر صورت که موږ داسې فکر وکړو چې که د یوناما ماموریت وغځول شي، دا به حداقل د هغو محتاج وګړو ولس دپاره یو اندازه غنیمت وي، کوم چې دوی د مرستو په برابرولو او د دوی د توضیح په برخه کې کومک کوي. بله دا چې هغه اقتصادي برخه ته دوی یا انساني فاجعې ته دوی متوجه دي چې دغه غږ دوی پورته کړي نړیوالو ته او د نړیوالو نه د مرستو د کومک غوښتنه وکړي. که یوناما هم نه وي په افغانستان کې، نو تاسو داسې فکر وکړئ چې دغه ټول افغانستان په سر باندې یو سرپوښ ایښودل کېږي، د دوی به نه غږ انعکاس پیدا کړي، نه غوښتنه به انعکاس پیدا کړي، نه د ښځو حقوق او نه د ماشوم حق او همدغسې نور بشري ناورین به په وطن کې ادامه لري او نړیوال به د دې نه هېڅ خبر او آګاهي ونه لري.
مننه اتمر صاحب، څنګه تاسو هم ورته اشاره وکړه دغه ټکی ته چې طالبان د یوناما فعالیتونو ته دوی اوس پورې هم بغاړه نه کوي، یعنی دوی نه دي منلی. څنګه چې یو نیمه اونۍ مخکې مجاهد هم د طالبانو ویاند د حکومت ویاند ویلي وو چې یوناما د افغانستان او دوی پر ضد نړۍ ته منفي ذهنیت ورکوي. خبره چیرته ده؟ ولې طالبان د یوناما د فعالیتونو دپاره د منل دپاره البته آماده نه دي، د دوی ویره په څه کې ده؟
خو یو خو طالبان یو ایدیالوژیک ګروپ دی، دوی خپل نظریات خپل عقاید د هر چا نه، د هر افغان نه، د هر محسسات و دی کارون دوی پورته گرنی، یعنی دوی په هیچ صورت سره په دی تقریبا چلو کلونو که چه مونگا گورو اغا خپل دی ایدیالوژی نقب نشینی نده کرده و اغا دی دوی په اصطلاح سره کرخه ده. بلدا چه هر دری میاش دی یوناما یا راپور دی افغانستان په مورد کې په ملګرو ملتو کې د امنیت په شورا کې وړاندې کوي او دغه ټول راپورونه د هغه واقعیتونو پر بنسټ باندې دي کوم چې عیني په افغانستان کې وجود لري. نو بیا دغه واقعیتونه کله چې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته ورځي، د دغه راپور انعکاس په طالبانو باندې ښه نه لګېږي. طالبان داسې فکر کوي چې دغه راپور هم چې جوړېږي باید زموږ په مشوره جوړ شي او دغه مستقل راپور واقعیتونو سره اړخ نه لګېږي، در حال چې واقعیتونه هغه دي چې خپله یوناما په خپلو سترګو هم بشری بحران ګوري، هم اقتصادي بحران ګوري، هم د خلکو ژوند ګوري، هم هغه امکانات برابری کوم چې نړیوال هغه محتاج افغانان سره لري. نو د هغوی راپور زه داسې فکر کوم چې سلیقهیي کیدای نه شي، ځکه هغه په واقعیتونو باندې ولاړ دی. د یوناما ماموریت دا نه دی چې د ځان نه دوی راپور جوړ کړي، هغه راپور د اصلي او واقعي اوادسو یو انعکاس یو راپور دی چې هغه په ملګرو ملتو کې وړاندې کېږي او دا کار بیا د طالبانو نه خوښېږي. طالبان دغه ماموریت اضافي ګڼي او ځکه چې دوی څه چې دوی وایي همغه د دوی دپاره د منلو د باور وړ دی، د هېچا نور خبرې ته دوی ضرورت نه لري.
ډیر زیات مننه اتمر صاحب. شفته صاحب همدغه د اتمر صاحب د خبرو په تړاو کتا سوراته وایي چې څه باید وشي په اوسنی وضعیت کې د افغانستان اوسنی وضعیت کې چې اقتصادي بحران سره بشري بحران سره مخامخ دی، د طالبانو حکومت څه باید وکړي چې یونما سره دوی یو پایلې ته ورسیږي، او په فعالیتونو کې د یونما په فعالیتونو کې البته کوم بندیزونه او یا هم کوم ستونزې چې راولاړ شوي په افغانستان کې د دغه مخه ونیول شي، او د افغانستان د خلکو د پاره حداقل د یونما دغه کوم پروګرامونه چې دوی په مخ ته لري دغه په ښه توګه ترسره شي، تاسو څه فکر کوئ څه باید وشي؟
په دغه مورد کې متاسفانه د سیاسي لیدلوري دوه مختلفې دیدګاوي موجودې دي. یو دا چې یونما د بشري حقونو د خاطر، د بشري مرستې له خاطر، د ښځو د حقونو د خاطر مکلفیت لري، او دغه بودیجه دوی ته ورکول کیږي په دغه موجوده حالت کې چې د طالبانو سرپرست حاکمیت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو دا بشري اړخ لري. مګر طالبانو د سیاسي اړخ نه دغه موضوع ته ګوري، او هغوی د دوی نه دا انتظار لري چې دوی د باید سره کوم چې اتمر صاحب وویل د دې څخه باید پوښتنه وکړي چې موږ سره کوم راپور، دا فصلي راپور باید ملل متحد یا ملګرو ملتونو ته ورکړو. نو دغه توپیر د فکري لحاظ، د ایدیولوژیک لحاظ طالبانو ته پیدا شوی، او دوی نه غواړي چې دغه حقیقت ومني. کله چې واټن د خلکو ترمنځ او د سیاسي حاکمیت ترمنځ دومره زیات وي، نو حتی د خلکو د اولیه غوښتنې هم چې دي متاسفانه د طالبانو د پاملرنې وړ نه وو او نه دي. کنه نو د یونما له لارې نه افغانستان ته یو لر د توجه وړ کومکونه راځي او مرستې ترسره کیږي چې دغه موجوده نظام هم ورته ډېر نه ضرورت لري. مګر متاسفانه د خلکو د مجبوریت ته دوی چندان توجه نه لري، او دغه واټن چې همدا اوس موجود شوی دا د امکانات د فکري لحاظ، د ایدیولوژیکي لحاظ طالبانو ته ورکړی چې پر هر موضوع باندې دوی نیوکه ولري، او داسې فکر وکړي چې باید یوازې د دوی د غوښتنې پر اساس حتی دغه فصلي راپورونه هم باید ترتیب شي. کنه نو لاره ورته موجود وو او موجود دی چې د سیاسي تفکر بیله لاره ده، او دغه بشري حقونو مسئله بالکل جداګانه خبره ده چې باید ورسره ومنل شي، او حتی یونما سره دوی همکاري وکړي. یونما داسې نشي کولی چې خپل تشکیلات د موجوده سرپرست حاکمیت لاره نه جوړ کړي، ځکه چې دغه موجوده سرپرست حاکمیت د په نړیواله کچه په رسمیت نه دی پیژندل شوی. نو دوی باید یو د بل سره همکاري وکړي چې متاسفانه د سرپرست حاکمیت لاره نه دغه همکاري سپمول کیږي، او نه غواړي چې هغوی سره په تفاهم سره دا کار مخته بیایي.
مننه شفته صاحب کور ودان. اتمر صاحب، څنګه چې موږ ګورو د یونما فعالیتونه هغه یوازینی نړیوال فعالیتونه دي چې په افغانستان کې لا هم پاتې دي، او دغه د یو کال نور هم غځي کې، څه فکر کوئ د یونما شتون په افغانستان کې د طالبانو لپاره د ډیپلوماتیکو اړیکو لپاره څومره مهمه ده، او طالبان په دې پوهیږي او که نه که پوهیږي په ولې نو اختلافات کوي؟ ځکه چې فکر کوو دغه یوازینی هغه بنسټ دی، نړیوال بنسټ دی چې مرستې افغانستان سره روان دي، څنګه چې اشفتا صاحب هم ورته اشاره وکړله. نو بیا ولې په دغه وخت کې دوی د دوی د فعالیتونو سره دومره په ټکر کې دي، کله چې طالبان په وسه پورې هم نړیوال په رسمیت نه پیژني؟
خبره دا ده چې طالبان نړی سره مشکل لري، او د نړی یوازینی ارتباطي مؤسسه د افغانستان سره د یونما ده. زما فکر داسې دی که طالبانو غوښته دوی کولی شو چې د یونما د لارې نه دوی هغه ذهنیت چې په نړیواله سطح یا په ملګرو ملتو کې د افغانستان په مورد کې دی دې ته تغییر ورکړي. البته که دغه تغییر دوی وغواړي، تر کوم ځای پورې چې زه فکر کوم طالبان اصلا دغه شي ته ضرورت نویني یعنی دوی داسې فکر کوي چې دغه د ټول خبرو حل دوی سره شته دی لازم نه دی چې دوی نړیوال سره ارتباط ټینګ کړي د نړیوال مرستې وغواړي همدا اوس هم که تاسې وګوري که نړیوال هیڅ مرسته مونی کې طالبان دغه مرسته نه غواړي طالبان که څومره چې په دننه په افغانستان کې د خلکو دغه اقتصادي وضع دی ستاسو په راپورونو کې دغه مخکې ما واورېدل چې کوم دوستان خبرې کولې نو تاسې هغه پرتله کولی شئ چې د خلکو اقتصادي وضع څومره ویجاړ وران و خراب دی نړیوال د دې نه ویریږي چې دلته انساني فاجعه خو همدا اوس هم روان دی چې دغه حالت نور هم بدتر نشي لیکن متاسفانه طالبان من هست یو ایدئولوژیک ګروپ هغوی دې خبر پسې نه ګرځي چې دلته د خلکو آواز څنګه اورېدل کېږي د ښځو وضعیت څنګه دی اقتصادي فقر په کومه کچه کې دی دلته باید کوم خدمات ارائه شي دلته باید قانون اوسي که نه اوسي د حکومتداري نحوه څه رقمي یعنې په مجموع کې طالبان ځان ته بیل فکر لري چې د دې فکر د هیڅ هیواد او د هیڅ اسلامي هیواد د فکر سره یو شانتې نه دی تاسې ولیدل لوی لوی آیتان راغلل د اسلامي هیوادونه بې نتیجې لاړل اسلامي کانفرانس کې دا مسایل مطرح شو بې نتیجې شو د نورو هیوادونو ډیپلوماتان راغلل دوی سره وکتل هغه بې نتیجې شو د خپله د افغانانو جرګې غونډې د امریکې نه د اروپا نه لاړل افغانستان ته هغه بې نتیجې شو خلاصه نتیجه گیری داده پا جه چلور کلونو که چه طالبان تغییر ناپذیره دی دغه شای دی دغه اوسنی حالت یو واقعیت دی دی سره چه نره چنگه گزاره که افغانان چنگه گزاره که دی افغانانو دی تحمل قدرت چمره نور دی دا یو بیل سوال ده چه وقت به دیده زواب ورکی حتی منگه دنه نده طالبان و پرهبری که زین اختلافات مخالف نظریات بود او دا دی واقعیتونو یو انکاز ده دا واقعیتونه دی منگه دزان نوی نو که طالبان دخه فرصت نه استفاده و که دیونامان دوی دی دوی دی ماموریت نام راست و غالی او نریوال سر مشترک جوا پیدا که نریوال تعودات سر دوی کمچه حکومتون پخوا حکومتون و اوس افغانان پا مجموع که لری ری دی پا غبان دی پای بند پاتشی زد دست فکر کم چیز دوی پا گرده دی اوس هم فرصت دی دوی پلاس که دی لیکن فرصت رو رو مورست در بلی دی دوی دلاس اوزی هغه سی یو وخت کې چې خدا نخواست افغانستان بیا بل لانجې ته لاړ شي او هغه به ډېر ګران پیروزي د ولس دپاره نو زما ویره د هغه نه دی لیکن که مسؤولانه برخورد وشي دغه فرصتونه لا هم موجود دي چې دوی هغه نه استفاده وکړي د نړیوالو د مرستو نه استفاده وکړي د هغوی د کومکونو نه استفاده وکړي د هغوی د منابعو نه استفاده وکړي نړیوالو سره دوی لاره پیدا کړي نړیوالو سره دوی تبادل افکار وکړي راشه درشه ولري اسلامي هیوادونو سره دوی راشه درشه ولري د دوی نظریات دی ومني دوی سره د خپل نظریات شریکي په مجموع کې دا کېدی شي چې د افغانستان د راتلونکي دپاره یو تغییر یعنی مثبت تغییر رامنځته
ډېره زیاته مننه کور ودان اتمر صاحب کور مو ودان چې مخپل نظریات مو راسره شریک کړل تاسو زموږ غږ لازادۍ راډیو نه اوریده 15 دقیقې بحث او په خبرونه کې راسره قدرمن میلمانه د سیاسي چارو شنون کې هر یو اسحاق اتمر او همداراز میرویس آشفته صاحب هم په خبرونه کې راسره ول نظریات مو یو نړۍ مننه او قدرمن اوریدونکو هم مننه چې تر وسه راسره په خبرونه کې مال ول تر بیا چې دا خبرونه درته وړاندې کوم ملام او ملشه
تاسې
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio